سلامونه. نن جمعه د 2023 کال د جولای میاشتې 28مه نیټه ده. د 10 دقیقې خبرونې ته په خیر اغلاس. په دې خبرونه کې د افغانستان او نړۍ د اونۍ مهم راپورونه او مرکې له روزه سمیع الله جلال زایم.
با عرض سلام و وقت بخیر فرخنده پیمانی هستم و شما را به برنامه سیرقه این هفته خوش آمدید میگم. امیدوار هستم تا ختم برنامه با ما همراه باشین. نخست میپردازیم به تازه ترین اخبار از افغانستان و جهان.
د متحده ایالاتونو او د طالبانو د حکومت د استازو ترمنځ په دوحه کې د دې اونۍ په پای کې د خبرو د پیل وړاندې د بشري حقونو سازمان د ښځو د څانګې مرستیالې هیدر بار ویلي چې باید د دغو خبرو په اجنډا کې د نورو بشري مسلو تر څنګ د طالبانو د حکومت لخوا په عام محضر کې د سنګڅارولو مسلې ته هم ځای ورکړل شي. د بشري حقونو د سازمان مرستیالې په افغانستان کې عام محضر کې د سنګڅارولو په مسله باندې دا اندېښنې په داسې حال کې څرګندې کړې چې په ټولنیزو رسنیو کې د می په ورځ د یوې ځوان انجلۍ او یو ځوان هلک د سنګڅارولو لپاره نه تایید شوي ریپورټونه خپاره شوي دي. د بغلان ولایت کې طالبانو ته نږدې سرچینو امریکا غږ ته وویل چې د جمعې په ورځ په دغه ولایت کې د سنګڅارولو مسلې څخه خبر نه دي. دغو سرچینو تایید کړي چې دا انجلۍ او هلک د طالبانو په بند کې دي، خو د دغو دوو بندیانو د کورنۍ غړي د هغوی د سنګڅارولو په اړه اندېښنې ښودلې دي. میرمن بارنن جمعه د خپل ټویټر په پاڼه ولیکلي چې اړتیا ده د سنګڅارولو پای ته رسېدو د متی ولاوی ساخلاسون د خزینه او بهرنی خبریالانو په ګډون د خبریالانو ځپلو پای ته رسیدل او د افغان میرمن او انجونو د ټولو حقونو خوندیتوب مسلې ته باید د دوهې د غونډي په اجنډا کې ځای ورکړ شي.
پروازها برای انتقال افغانهای واجد شرایط ویزای خاص مهاجرت به امریکا از افغانستان و قطر و دیگر کشورها از بیش از یک ماه به این سو متوقف شده است و معلوم نیست که چه زمانی از سر گرفته خواهد شد. اما فعالان حقوق بشر خواستار از سرگیری فوری این پروازها شدند. یک سخنگوی وزارت خارجه ایالات متحده امریکا تایید کرد که پروازهای اسکان مجدد افغانها از اواسط جون به این سو متوقف شده است، اما ابراز امیدواری کرد که این پروازها به زودی اثر گرفته خواهد شد. او به دلیل حساسیت عملیاتی از ارائه جزئیات بیشتر خودداری کرد. یک منبع که نخواست نامش فاش شود با صدای امریکا گفت که طالبان به دلیل مخالفت‌های درونی ایشان این پروازها را متوقف کردند. هرچند ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان گفت که از وضع کدام محدودیت بر پروازهای اسکان مجدد افغانها آگاهی ندارد.
د تور سمندرګي د غلجاتو له هوکړې څخه د مسکو تر وتلو دوی اونۍ وروسته د روسیې سنت پیترزبورګ ښار د پنجشنبې په ورځ د روسیې افریقا د کانفرانس د پرانستل کېدو شاهد و. د بریتانیا دفاع وزارت نن جمعه وویل چې په دې کانفرانس کې د افریقایي هیوادونو یوازې 12 مشرانو برخه اخیستې وه، په داسې حال کې چې په تیر کانفرانس کې 43 افریقایي هیوادونو مشرانو ګډون درلود. د بریتانیا دفاع وزارت وایي چې د تور سمندرګي له نوښت څخه د روسیې تر وتلو مخکې د اوکراین 1.5 میلیونه ټنه غلجات افریقا ته صادر شوي وو. یاد وزارت زیاتوي د روسیې لخوا د اوکراین د غلجاتو د صادرېدو په مخنیوي سره نه یوازې د دغو توکو قیمت لوړیږي، بلکې مسکو به حد اقل په راتلونکو 2 کلونو کې د افریقا په ټوله وچه کې د خوراکي توکو د کمښت مسؤول وي.
مقامات میگویند که بر اثر یک انفجار در دمشق پایتخت سوریه 6 نفر کشته و شماره هم زخمی شدند. این انفجار مرگبار ناوقت روز پنجشنبه 27 جولای در آستانه بزرگداشت از ماه محرم در نزدیکی حرم منصوبه به سیده زینب، پربازدیدترین مکان زیارتی شیعیان در سوریه رخ داده است. با گفته وزارت داخله سوریه این انفجار بر اثر انفجار یک موتورسایکل بم گذاری شده در نزدیکی یک تاکسی صورت گرفت که در این انفجار 20 نفر نیز زخمی شدند. اما تلویزیون دولتی سوریه گزارش داده که انفجار ناشی از بم بوده است که توسط افراد ناشناس در یک تاکسی جابجا شده بود. تا اکنون هیچ فرد یا گروه مسئولیت این حمله را بر عهده نگرفت است. اما زیارتگاه های شیعان نه تنها در سوریه بلکه در عراق و سایر کشورها هدف حملات مکرر گروه دولت اسلامی یا داعش قرار گرفتند.
لکه څنګه چې مو په پیل کې وویل، تام وست او رینا میری قزاقستان ته تللي او بیا به قطر کې له طالب چارواکو سره ګوري. په همدې موضوع مو ښاغلي واحد فقیری ته چې د سیاسي چارو شنونکی دی بلنه ورکړې ده، او دا سفر او د سفر پایلې به ورسره وڅېړو.
خیلی خوش آمدین به برنامه. با ما باشین و پس از نشر یک گزارش دوباره به شما برمیگردیم.
د افغان میرمنو او انجونو د حقونو لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنی چار وزارت ځانګړي استازي رینا میری او د افغانستان لپاره دغه هیواد ځانګړي استازي ټام وست قزاقستان په استانه کې د مرکزی اسیا د پنځو هیوادونو له استازو سره تر لیدنې وروسته نن جمعه په خپل ټویټر پاڼه لیکلي چې دغه غونډې اکثریت ګډونوالو په افغانستان کې د یو ټول شموله حکومت د جوړېدو غوښتنه کړې او د ښځو حقونو ته درناوی، اقتصادي ثبات او امنیت د سولې لپاره مهم بللی دي. د متحده ایالاتونو د بهرنی چارو وزارت وی ټاکل شوی د ښاغلی وست او میرمن امیری د قطر په پلازمینه دوحه کې د طالبانو له چارواکو سره هم وګوري. بل خو د طالبانو د بهرنی چارو وزارت هم ویلي چې د امیر خان متقی په مشرۍ یو پلاوی دوحې ته سفر کوي.
د امریکا د بهرنی چارو وزارت وی ټاکل شوی د امریکایي چارواکي دوحې ته دغه سفر پر مهال د طالبانو له استازو او د یاد هیواد د مهمو وزارتونو له مسلکي تکنوکراتانو سره پر اقتصادي او امنیتي مسایلو، د ښځو د حقونو په مسأله، بشري ملاتړ، د اقتصاد په ثبات او نشه یي موادو د تولید او قاچاق په وړاندې په مبارزې وغږیږي.
دا د متحدو ایالاتونو په سیاست کې د کوم تغییر ښکارندوی نه کوي. زموږ دریځ ډیر واضح دی. موږ به هغه مهال د طالبانو سره مناسب تعامل وکړو چې زموږ د ګټو مسله وي. دا د طالبانو د رسمیت پیژندنې او یا هم د اړیکو د عادي کېدو او یا مشروعیت نښه هم نه ده. ما پرون په ډیر روښانه ډول شاته د افغانستان د ستنولو، د طالبانو لخوا د پراخو بشري سرغړونو او د میرمنو او نجونو د ګوښه کولو په اړه په خپلو دوامداره اندېښنو رڼا واچوله. ټول دغه موارد او ډیر نور متحدو ایالاتونو ته په جدي ډول د اندېښنې وړ دي.
د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت د چهارشنبه په ورځ د یوې اعلامیې په خپرولو سره وویل د افغانستان لپاره د متحده ایالاتونو خاص استازی ټام وست او د افغان میرمنو او نجونو او د بشري حقونو په چارو کې ځانګړي استازي رینا میری د جولای له شپږویشتمې څخه تر یو دیرشمې پورې د قزاقستان استانې او بیا د قطر پلازمینې دوحې ته سفر کوي.
طالبان هم نشي کولای چې د اوسنۍ پالیسي چې دوی خپله کړې د پالیسي ته تداوم ورکړي. دوی په اقتصادي لحاظ او د حکومت لپاره په لاسبند لحاظ دوی د دنیا تعامل ته ضرورت لري.
د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت ویان عبدالقهار بلخي هم د پنځشنبه په ورځ د خپل ټویټر پر پاڼه د امیر خان متقی په مشرۍ د قطر پلازمینې دوحې ته د طالبانو د پلاوی د سفر پخلی وکړ. نوموړي ویلي چې پر امریکایي چارواکو سربیره دا پلاوی به د قطري چارواکو سره هم د دوه اړخیزو مسالو په سر خبرې وکړي. ښاغلي بلخي ویلي په دې خبرو کې به د بندیزونو او تور لستونو ختمول، د افغانستان د بانکي زیرمو آزادول او د افغانستان د هوایي حریم پر نقص بحثونه لومړیتوب ولري. د امریکایي او طالب چارواکو ترمنځ د لیدنه په داسې حال کې کیږي چې وخت له رسیدو وروسته طالبانو په یو شمیر برخو په خاص ډول د ښځو او نجونو پر تعلیم او کار سخت محدودیتونه وضع کړي دي. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا تیره میاشت په یوه راپور کې ویلي و چې په کابل کې د طالبانو د میشتو مشرانو ترمنځ د پالیسیو د بدلون په برخه کې هیڅ کومه نښه نه لیدل کیږي او په لنډه موده کې د بدلون لپاره کومه هیله نشته.
لکه څنګه چې تاسو واوریدل، د افغانستان لپاره د امریکا خاص استازی اورینا میری چې د ښځو او بشري حقوقو په چارو کې د افغانستان لپاره ټاکل شوی سیمې ته تللی او دوی به د طالبانو له چارواکو سره همدارنګه د سیمې له چارواکو سره ګوري. له نیکه مرغه فقیری صاحب زموږ سره په استودیو کې په خبرونه کې دی. فقیری صاحب، پروګرام ته په خیر راغلاست. ډیره مننه چې زموږ بلنه مو منل. امریکایي چارواکو دغه سفر تاسو په مجموع کې څومره مهم بولئ؟ آیا فکر کوئ چې افغانستان کې باید د ځینو تغییراتو په خاص ډول د میرمنو د کار او د نجونو د تعلیم په مسله کې د بدلون لامل شي؟
تشکر صاحب، یعنی ډیر زیات په دې مجلس ته خوشبینه کېدل. زه فکر کوم چې څه به غیر عملي وي، ځکه طالبانو سره ډیر مجلسونه سوي دي او د ټولو مجلسونو نتیجه منفی راوتلې ده. د دې پر ځای چې طالبان و مثبتو پالیسیو ته مخه کې و اصلاحاتو ته مخه کې نور هم افراطي سوي دي او نور هم د بینالمللي ټولنې او د افغانانو هغه موجه مشروع غوښتنې چې عبارت د نجونو او ښځو د بشر د حقوقو څخه دي، د اقلیتونو حقوق دي، دغسې د یو مشروع او هم مشمول حکومت جوړول دي د ټولو ته شاکره ده او خپل ټولو ها په خواني وادو ته چې د افغانانو سره او د بیمین ټولن سره کړی وي هغه ته ټولو شاکره ده. لهدا زه فکر کوم و دې مجلس ته هم باید تر هغه وخت پورې ډیر زیات خوشبینه ونسو تر څو موږ نتایج ونه وینو. نو لحاظ از فکر کوم چې باید انتظار وکړو.
بله آقای فقیری، ایالات متحده امریکا میگه که این ملاقات ها نشانه از تغییر سیاست امریکا در قبال طالبان نیست و نه هم به خاطر عادی سازی و مشروعیت طالبان صورت میگیره. به نظر شما هدف اصلی این ملاقات ها چی است؟
به نظر ما هدف اصلی شاید ای باشه که برای مجلس دوحا که زیر نظارت ملل متحد میشه شاید یک مقدمه باشه و همچنان شاید در این مجلس به طالب ها هشدارهای بسیار سخت داده شود و همچنان برشان گفته شود اگر کجا اینا اصلاحات نبیاره. موقف امریکا و موقف جامعه بین المللی در ارتباط با طالب ها سختتر و تندتر خواهد شد. شما میدانید که هم لحن امریکا و هم لحن ملل متحد در ارتباط با طالب ها سختتر شده و تند میشه. لحاظا به نظر من دو چیز است که یکی برشان شاید اخطار بتن و دیگه هم برشان ایره بگه که در امریکا هم انتخابات آمدنی است و در این فضای کمپینی امریکا هنوز هم موقف امریکا سختتر خواهد شد.
فقیری صاحب، تاسی وویل چې ډیره خوشبینی له وخته مخکې ده. متحد ایالاتونو په وار وار شاته د افغانستان د سنولو د طالبانو لخوا پر ښځو فشارونه د بشري حقونو څخه سرغړونه او داسې موارد یاد کړي دي. فکر کوئ چې دغه سرکشیان او دغه تقابل به تر څه وخته یا بالاخره به طالبان د نړۍ په خاص ډول د متحد ایالاتونو وختونو ته غاړه کیږدي؟ ساسي په نظر
زه فکر نکوم. زما فکر دا دی چې دغه بین ملي ټولنه او خصوصا امریکا په تیره به امریکا افغانانو ته ضد و نقیص سیګنالونه ورکوي. هغه په دې معنی چې هم د طالبانو سره نقدي کومک کوي، پیسې ولیږي، په یو دوه بلیونه ډالر ولیږلي دي، هم د افغان مدني ټولنو سره د مخالفینو سره طالبانو، یعنی مدني مخالفینو سره، نه هغه مقاومت چې دوی ورته وایي نه د هغه سره، او نه هم د هغوی سره کومک کوي. لهذا طالبانو داسې یو انتباه ورکړ سوی ده، داسې یو درک او فهم ورکړ سوی دی چې امریکا د دوی سره ده، سی آی ای د دوی سره ده، بایدن د دوی سره دی. دغه څه چې په بهر ویل کېږي د امریکا په وزارت خارجه کې په مطبوعاتو کې راځي دا صرف یو فرمایشي او نمایشي خبرې دي، او کنی دوی په خپله داسې فکر کوي کنی که امریکا واقعا جدي وای نو ولې به موږ ته پیسې رالېږلې، ولې به زموږ سره نقدي کومک کولای، ولې به بایدن ویلای چې زموږ سره دوی همکاري کوي. دغه ضد و نقیص سیګنالونه چې طالبانو ته ورکړسي وی دې څه فکر کوم چې دا د طالبانو محاسبه چې ده هغه ورغلطه کړې ده. افغانان هم مخشوش کړي دي، افغانان هم نه پوهیږي چې د امریکا هغه اصلي مسیر کې مخواته دي، امریکا اصلا څه غواړي او بین المللي ټولنه څه غواړي. دغه شان چې دا د طالبانو لاس نور هم قوي کوي، افغانان مدني ټولنه نور هم نا امید کړي دي د دې څخه چې بین المللي ټولنه به دوی سره کومک وکړي او د طالبانو ته لا ډیر زیات امید ورکړي دی چې بالاخره دغه امریکا او نور راسي موږ په رسمیت پیژنې ځکه موږ داسې مهم ځای یو.
فکر کوئ فکر کوئ چې د طالبانو دا برداشت غلط دی؟ دا پیسې کزي خدا خو طبعا د بشري مسایلو د پاره دی او که همکاري خبره کې هغه هم د داعش او د القاعده په وړاندې مبارزه ده، نو دا برداشت طالبانو غلط دی چې دوی داسې فکر کوي؟
نه، دا پیسې چې ورځي یوازې یعنی ملګرو ملتونو ته نه ورځي، تاسو پوهیږئ چې په دې کې د معلمانو معاش دی، د ډاکترانو معاشونه دي، او دا ټول د افغانستان د حکومت مامورین دي. بله خبره دا ده چې دغه پیسې چې ورځي دا طالبان په مختلفو انواعو په مختلفو ډولونو د خپل ځان لپاره کاروي. د سیګار دانه وی رپورټ هم دغه وایي چې په دې کې طالبان ډېر زیات دغه اصل لري، ټاکس ځینې اخلي، مالیات ځینې اخلي، کمیشنونه ځینې اخلي. او بل خبره دا ده چې دا پیسې چې ورځي دا د افغانۍ په باثباته کولو کې ډېر مهم نقش لري، یعنی د اقتصادي نظر هر څوک چې د پولي اقتصادي باندې اقتصاد دغه کوي پر دې باندې ډیر زیات اثر لري. دغه شان طالبانو ته غلطه انتباع ورکړی ده، غلط برداشت ورکړی دي او افغانانو نه امید کړی.
بله، خب آقای فقیری، قسمی که نهادهای حامی حقوق بشر در دو سال گذشته بارها گفتند که شاهد هیچ نوع تغییر مثبت در پالیسی ها یا سیاست های طالبان نبودند، چقدر ادامه سیاست های سختگیرانه طالبان در افغانستان در دراز مدت میتونه که به نفعشان و یا هم به زیان حکومت این گروه تمام شوند؟
خانم محترم، ما فکر میکنم که طالب ها بازم یکم برداشتن ایست که در انزوا باید بگن که بعضی از بزرگان طالب ها در انزوا خوش هستند. اونا نمیخواهند که با جهان بسیار نزدیک شوند. چرا؟ اونا حراسشان ایست که باید سر افغان ها یک نوع کنترل داشته باشند. اونا فکر میکنن اگر کجا فضای افغانستان آزاد بگذاریم، اینا نمیتونه که کنترل خود سر مردم افغانستان محکم سازه. بخاطر از اینکه اینا ایت فکر میکنن که طبقات شهری، قشرهای شهری، مردم های شهری با اینا هم نوان نیستن، از نظر ایدئولوژیک، از نظر فکری با اینا هم نوان نیستن. به این خاطر هم مکتب ها را بند کرده، مدرسه ها را زیاد میکنن تا نسل جدید، نسل نو افغان به طرز تفکر خود بپرورانه و پرورششان بده. به خاطر از اینمی هم است که اینا از یک طرف از جامعه بین المللی کمک میخواه، اما از دیگر طرف هم احراس از این داره اگر کجا فضای افغانستان بسیار آزاد بگذاره، اینا کنترلشان از دست میره، شهرهای افغانستان بزرگ شده و مردم های شهرنشین با طرز تفکر از اینا، با ایدئولوژی از اینا قطعا مطابقت نداره.
د سیاسي چارو شنونکي واحد فقیری صاحب، له تاسو ډیر زیات مننه کوم، کور مو ودان چې په دې پروګرام کې مو سره برخه واخیسته.
تشکر سپاس از حضورتان با برنامه.
تشکر سمیره بانس.
برنامه صدقه خوش آمدین. در این بخش برنامه محترم سید غزنفر فاطمی آگاه مسائل سیاسی و اجتماعی را در برنامه با خود داریم که ایشان را خوش آمدید میگیم و روی چگونگی برگزاری روز عاشورا و محدودیت های وضع شده از سوی طالبان با ایشان صحبت میکنیم.
خب لبرای بعد عاشورا در مراسم و ورسته حال در کرم ټول افغانستان په خاص ډول په کابل ښار کې د عاشورا ورځ نن جمعه په یو لړ سختو امنیتي تدابیرو کې ولمنځل شوه. د طالبانو د حکومت امنیتي ځواکونو د کابل په لویدیځ کې چې زیات شمېر اوسېدونکي شیعه مذهبه دي، د عاشورا د ورځې لپاره د نورو ورځو په پرتله زیات امنیتي تدابیر نیولي وو او د دغه سیمې ځینې لارې او کوڅې د موټرونو د تګ راتګ پر مخ تړلې وې. همداشان د طالبانو د حکومت د مخابراتو وزارت د ګرځنده ټلیفونونو شبکو فعالیتونه هم د جمعه د ورځې په اوږدو کې ځنډولې وو چې خلک یې د اړیکو د نیولو په برخه کې د ډیرو ستونزو سره مخ کړي وو. د رپورټونو له مخې د طالبانو د امنیتي ساتونکو لخوا د جوماتونو او تکیه خانو څخه بهر د عاشورا د مراسمو د لمانځلو سره په مخالفت سربیره یو زیات شمیر ماتم کوونکي چې یو شمېر ښځې وې واټونو ته راوتلې وې او له هغوی سره یې مخالفت وکړ.
اما شماری از رهبران مذهبی شیعه از محدودیت های وضع شده از سوی طالبان انتقاد می کنند. برخی از عزاداران در کابل و سایر مناطق افغانستان گفتند که به خاطر محدودیت های وضع شده از سوی طالبان نتوانستند مراسمشان را مانند سالهای گذشته برگزار کنند. گزارش ها و ویدیوها نیز از برخورد خشونت آمیز طالبان با عزاداران به ویژه در شهرهای کابل و غزنی نیز نشر شده است. اما طالبان هدف وضع این محدودیت ها را تامین امنیت عزاداران مراسم عاشورا گفتند. خب محترم سید غزنفر فاطمی آگاه مسائل سیاسی را در ادامه با خود داریم که ایشان را خوش آمدید میگیم.
دست خیر خلاص بگیم
آقای فاطمی، امروز از دهم ماه محرم یا عاشورا در سراسر افغانستان به خصوص شهر کابل بزرگ داشت به عمل آمد. پس از به قدرت رسیدن حکومت طالبان در افغانستان، وضعیت آزادی های دینی را در افغانستان چگونه بررسی میکنیم؟
اولا پر رسیدن اصلاحی و سهیلی را به همه جهان اسلام تجربه پذیر ارز میکنم. شما ببینید در دو سال حکومت طالب ها محدودیت های ویژه را و محدودیت های ظالمانه را در اقلیت های مذهبی در افغانستان سنت تشیع وضع کردن که واقعا ظالمانه است. شما ببینید در سال اول یکم بیشتر خوبتر بودن چون اینها نواده بودن، ولی در همین سال اینها در سر تا سر کابل، ولایت بلخ، غزنی، تکیه خانه های عمومی که هر سال با شکوه مردم حضور می افتند و مراسم عزاداری حسینی را برگزار می کردند، متاسفانه یک دو تکیه خانه ها و صفا خانه ها را بسته کردند. حتی شما ببینید در همین کابل تکیه خانه های عمومی را بسته کردند و نگذاشتند که مردم در اونجا عزاداری برگزار کنند، و حتی در دروازه ها و خانه های شخصی مردم که از پرچم های سیاه عزاداری که نشان دهنده عزاداری حسینی هست و از اون ممانعت کردند. در مناطق تشیعی در غرب کابل، در منطقه پروان و در بعضی مناطق دیگر هم همچنان از برپایی صفحانه ها که مردم نظر و نیوزاتی که داشتن پخش میکردن در فقیر و فقرا در جامعه از اونها را ممانعت کردن و در واقع یک دل عزاداری ها را در زیارت ابوالفضل، منصوب به زیارت ابوالفضل که در کابل هست، در اونجا مردم را مورد لعنت خوب قرار دادن و مردم را مورد تحقیر توهین قرار دادن. این وضعیت بسیار نگران کننده است و این به نظم اجتماعی افغانستان را به خطر مواجه می سازه و بسیار فاجعه آور است.
فاطمی صاحب، موږ تاسو د افغانستان په ډیرو سیمو کې د دې مراسمو د ترسره کېدو شاهدان وو. طالبان معمولا دوه عمده دلایل وایي. یو وایي چې د امنیتي مشکلاتو له امله دوی محدودیتونه وضع کړي، او دوم هم د بخار کې د بې نظمۍ او د مخنیوي مسله ده. تاسو د طالبانو د دوه څرګندونو سره څومره موافق یاست؟ ایا رښتیا تهدید موجود او په بخار کې د ځینو کسانو لخوا بې نظمۍ هم رامنځته کیږي؟
ببینید یک مثال معروف پاشگاه داره میگه دروغگو حافظه نداره. طالب ها دروغ و تناقض در هر دو طالب ها وجود داره. از یک طرف دیگه هیچ گروه تروریستی بنیادگر در کمرتوندو و داعش و گروه های دیگه تروریستی در افغانستان وجود نداره. از جهت دیگر شما ببینید تعمیر را پایمه های عزاداری در کابل از قدیم الایام وجود داشته و در همین ایام هم این راه پایمه ها به شکل گسترده به شکل مردمی بدون مزاحمت به مردم و مردم بر بینظمی شهر و که خلق کنه به وجود نبوده. مردم به طور خودجوش به طور منظم دسته های سینه زنی، دسته های عزاداری میبرادن، چون یک رسمی در بین عزاداری از قدیم وجود داشت که هفته که خانه را اینا همین دسته های سینه زنی گردش میکنن یا میرفتن عزاداری میکنن. بنابراین خب همین وقتی که تکیه‌خانه‌ها مثلا تحلیلات امنیتی وجود داره، پرچم‌های عزاداری، پرچم‌های سیاهی که در سر تا سر شهر کابل مثلا خصوصا در منطقه در منازل شخصی مردم، در دکان‌ها، مارکت‌های شخصی، مارکت شخصی مردم از اون چرا ممانعت کرده؟ نمونه در پلیس ما اوراق دقیق داریم و این مسائل گزارشات است، ویدیوهایی وجود دارد، مستند است که مردم با مردم صحبت کردیم در کابل، در کارته 4، در برجی، در دارالامان، در کارته پروان، در جایی که مارکت های شخصی مردم از مردم پرچم های عزاداری می خواستند نصب کنند، نصب کردن نماندند، تا دکان های مردم بسته کردند.
فاطمی صاحب، زه غواړم یو پوښتنه بله هم مطرح کړم. دا خو واضح ده چې د مذهبي مراسمو ترسره کول، د مذهبي غونډو جوړېدل د ټولو افغانانو حق دی او افغانستان د ټولو کور دی، اما یو بس دلته مطرح کېږي چې په ځینو حالاتو کې په تیرو کلونو کې موږ د دغو مراسمو پر مهال د بې نظمیو شاهدان هم وو. آیا ستاسې په نظر، زه غواړم ستاسې نظر واخلم، آیا تاسې د بخار او کوڅو کې په موټرونو کې د ګرځېدو سره موافق یاست کنه؟ ځینې خو وایي چې دغه فرهنګ اصلا د ایران او د بیرون څخه راغلی. تاسو څه وایئ په دې اړه؟
ببینید جان محترم، یک نکته بذار مطرح بکنم. عزاداری امام حسین در سخت تا سر کشورهای اسلامی شیعه به عنوان یک مذهب و به عنوان اقلیت مذهبی در کشورهایی که اکثرا اهل سنت است، مثل عمان، قطر، امارات و کشورهای غربی اروپایی، این پروگرام ها و این مراسم های رهپیمایی وجود دارد. حتی در هند، در پاکستان گروهی وجود داره مردم میره. ولی یک گروه های تکفیری بنیادگرا که اونا مخالف غیر ایدئولوژی خیشن، اونا فقط به خاطر تحقیر دیگران، به خاطر ترور کردن دیگران، اونا دیگر را تکفیر میکنند. طالبان هم اونمون نگاه را دارند. طالبان میخواهند با یعنی حذف کردن عاشورای حسینی از جاده های عمومی، از مناکین عمومی، از
منابع عمومی در واقع زمینی حزب مذهب شیعه و انزوای مذهب تشیع را دارد. اگر در غیر از باشد در سالیان متمادی حتی در حاکمیت طالبان در هلمند، در پکتیا، در قندهار اقلیت های تشیع در اونجا زندگی میکنه، برادران خود پشتون از نظر قومیت پشتون شده از نظر مذهب شیعه، اون در هم با اهل سنت یک جا اون امام حسین مربوط تنها تشیع نیست، اهل سنت جوامع اهل سنت به امام حسین اعتقاد و باور دارد. در همین مناطق اون امیر احبایمه ها و این دسته های سینزلی و روزه و اینا در مقابل مکانی وجود داشتند. چرا در اون زمان خلال نظم امنیتی عمومی وجود نداشت که این زمان چون در کابل و مناطق شهرهای مثل بلخ، قزوین در اینجا اکثریت تشیع و همین دلیل است اینا به خاطر حرم عمومی اینا به خاطر جنوساید مذهبی اینا که اینها رو در انزوا ببرن و همو حاکمیت مطلقه خود را به بنیادگرای فکری خود از سر مردم بقبرانند، از اون جهت است که اینا به بهانه‌های مختلف یک نوع رسانه ها رو میفهند کریب بیتر و دلدواری و فریبکاری میکنند و از جهت دیگر اعمال مشابهت را سر مردم اجرا میکنند.
خب آقای فاطمی، در طول سالهای گذشته ما شاهد واقعات خونبار از جانب گروه داعش علیه شیعان در برگزاری مراسم مذهبی بودیم. به نظر شما آیا همکنون همین نگرانی ها یا تهدید موجود است یا خیر، و اگر هست به چی پیمانه است؟
ببینید، تهدید گروه داعش، گروه های تروریستی در طول تاریخ همه کشورها بوده، در عراق بوده، در سوریه بوده، در پاکستان بوده، در همه کشورها گروه های گروهایی که شیعه را به عنوان کافر مشرک میدان های گروه ها علیه شیعه اعمال توریستی خود را انجام میکرد، این شک وجود داشت. اما در اینکه در دوره جمهوریت چندین حمله انتحاری که در مناطق مختلف تشیع‌نشین صورت گرفت، در واقع یک طرح امنیتی مردمی به وجود آورد که مشارکت دولت و مردم بود، مردم خودشان آماده شدند که امانت امنیت زمینه تامین امنیت خود مساعد بسازند. چرا طالبان اگر واقعا صادقند، دروغ نمیگن، اگر بگن خود صادقند دروغ نمیگن، فریبکاری نمیکنند، در دنبال حزب سیستماتیک مردم و هویت مذهبی مردم نیستند، خب بگذارن همون طرح امنیتی ثابت به وجود بیاد، مردم را خودشان را بگذارن مردم تامین امنیت بکنن. خب طالب دروغ میگه، طالب صادق نیست، یک واقعیت عینی است.
داخلی پختنی په توګه فاطمی صاحب لاند جواب غواړم، ډیر لاند وخت کم دی. افغانستان خو د ټولو خلکو مشترک کور دی که آزادۍ نه وي، خصوصا مذهبي آزادۍ نه وي. دغه څومره د افغانستان په تاوان تاسې بولئ؟
ببینید، افغانستان خانه مشترک همه است، ما قبول داریم، ولی واقعیت های عینی یک جامعه طوری است که با این عمل کرد تالی، با این عمل کرد گروه حاکم، در واقع نظم اجتماعی را برهم میزنند، زمینه یک جنگ نیابتی را در درون افغانستان ایجاد میکنند.
تشکر. و این یک خلای
حضور بخشید در درون افغانستان است. افغانستان اگر رقابت در درون افغانستان وجود داشته، اما در این استثناء کشوری است در درون افغانستان که جنگ مذهبی در درون افغانستان وجود نداشته.
تشکر. تاسی ډیر زیات مننه لپاره مرغ چې موږ وخم دی، لته سمنه کوم کور مو ودان چې په دې پروګرام کې موږ سره برخه واخیسته.
یک جان سپاس زورتان به برنامه. خب بیننده عزیز، قسمی که میبینیم وقت برنامه رو به اتمام است و ناگزیر هستیم از حضور شما مرخص شویم.
این پروگرام هم دلتا پای ترسیگی تر بیام پلوی بخون که خدای سپارم در امریکا غرگ نور پروگرامونه در سر تعقیب گیر.
شب و روز بخیر.
او وزیا نن او وضعیت.
السلام علیکم درنو ریدونکو، په خیر راغلی. ستلی مشی د نن وضعیت پروگرام اوریدو ته. قدرمن اوریدونکو، د طالبانو د حکومت د بارنی چارو د وزارت ملستیال شیر محمد عباسستانگزی ویلی دی چې د امریکا متحده ایالاتونو علاوه د گاونډیو هیوادونو بی پیلوټ ډرون الوتکې هم د افغانستان په فضایي قلمرو کې ګرځي. دا الوتکه د کومه موافقه په اساس د افغانستان په فضایي قلمرو کې پروازونه کوي؟ د کومو هیوادونو دي دغه الوتکه؟ آیا طالبان د افغانستان تر چارواکي مخنیول شي؟ دا پروازونه په نظامی او سیاسي لحاظ افغانستان او دغه افغانستان واکمنانو ته ضرر لري، ګټه لري؟ دا او ډېر نور مسلې دي چې د تحلیل او تفسیر د پاره د نړیوالو سیاسي چارو کارپو بلال احمد فاطمی صاحب سره غږیږم. فاطمی صاحب، په خیر راغلی. ستړی مشي خبرونه ته.
بله، السلام علیکم. سلام او احترامات تاسو زیرا خادم صاحب او تاسو قدرمنو لیدونکو او اوریدونکو
تاسو نه ډېر مننه. وعلیکم السلام چې خبرونه ته راغلی. فاطمی صاحب محترم، د طالبانو د حکومت د بارنی چارو د وزارت مرستیال شیر محمد عباسستانگزی صاحب د جمعې په ورځ په کابل کې د شورا د ورځې په مناسبت وینا کوله، او دې وینا کې ویلي چې د گاونډیو ملکونو ډرون الوتکې د افغانستان په فضایي قلمرو کې پروازونه کوي، د امریکا ډرون پروازونه کوي، او ویلي دي چې طالبان د دې توان نه لري چې مخه ونیسي. نو موږ سره سوال دا دی چې امریکا او یا گاونډي هیوادونه که دغه پروازونه کوي چې رپورټونه راځي او د طالبانو ورود به چارواکي وایي، دا پروازونه د بین المللي قانون لمخې یعنی اجازه لري کېدای شي د ملکونو د سه پروازونه وکړي، دا قانوني دي یا نه؟ افغانستان یو مستقل ملک دی، نو چارواکی که پر رسمیت ندی پیژندل شوی، مگر افغانستان خو ثابت ملک دی، څنګه کېدای شي؟ بله،
بالکل. بسم الله الرحمن الرحیم. تاسو خبره کاملا دقیقه ده. د همدغه نړیوال قانون لاندې هیڅ ملک حق نه لري که د هغه د ځمکنۍ یو حریم دی او خوري یا که فضایي حریم د هغې خوري چې په هغې یرغل وکړي او تجاوز وکړي او دا که څوک د دغې خطوطونه اوړي. که مقتدره قدرتونه یې تاسو ته معلومه ده په دیسې عکس العمل ښکاره کوي، او د هغه که فرضاً د ځمکې خوانۍ که د هوا د خوانۍ هغه قانونا اوله کې اختار ورکول کېږي، که چېرته دوی هغه اختار باوجود خپل خطا ومنل او معذرت یې وکړه او تیاره راغله او بېرته وګرځېدله، خو هغه تللی شي. که چېرته دوی پوه شو چې هغه معذرت ونه غوښته او دغه سرغړونه تکرار وشله، هغه مملکت حق لري چې د خپل د حریم د دفاع په دغه کې هغه تیاره یا د هر څه چې ده ووهي. اوس چې افغانستان ته دا کوم تیارې راځي، آیا دا د کوم قانون لاندې راځي؟ موږ تاسو ګورو چې کله د 9 سپتمبر که وشله، پس لاغینه ځینې قراردادونه پاس شول، چې په هغه کې اولین قرارداد د 1918 چې په هغه کې د 9 سپتمبر واقع وغندل شول، او د یو ترهګریز واقع او دغه کله نوم ورکړ شو، او مګر په دې قرارداد کې اجازه ورنکړل شو چې کوم نظامی عکس العمل د چا د خوانه د بل په مقابل کې ښکاره شي، صرف وغندل شول او دا ټول په متحده نه. دویم قرارداد چې راغی چې هغه ولنه قرارداد چې دویم د سپتمبر راغ 12 د سپتمبر راغلو،
بله،
دا دویم قرارداد چې درې سو دریاوی او مده په 28 د سپتمبر راغی. په دې قرارداد کې دا د یو ځل بیا د 9 د سپتمبر واقع وغندل شو، او دې ته ترګریزه حمله وویل شو، او دې کې امریکا د متفقانه د یو دغه وشو چې دا د وم فصل د قانون د ملګرو ملتونو او ماده یو سل ماده یو 15 لاندې چې هغه مملکت چې دغه امنیت او دغه سرحدات فضایی زمینی دی ته غوخلاندی حکول شي چې د خپل دفاع لپاره اقدام وکړي، یعنی رائټ اف سیلف ډیفنس اور ته په دې یو پنځوسم ماده کې ورکر شوې ده. دغه ماده په هغه دریس دیال سو یو دریو یو قرارداد کې ځای په ځای کړل شو او د دې اجازه ورکر شله. ګرچې د رائټ اف سیلف ډیفنس دې دا یو جنرال آرټیکل دی د ټولو د یو سلو سلور نوې مملکې یا 200 سلور مملکې چې سو کوي د دنیا دې ټولو ته په د حق ورکر شوې دي. مګر هم دلته په جنرال توګه باندې، یعنی جنرال رائټس هغه ټول دی، دلته په خاصه توګه دا ذکر شو چې امریکا ته اجازه ورنکړل شو چې مستقیما نظامی مداخله په افغانستان یا په بل ځای کې وکړي. عمومي داسې داخله د دغه ماده لاندې دغه آرټیکل لاندې امریکا چې کله په افغانستان حمله وکړله هغه حمله هم د ملګرو ملتونو د قرارداد سره پاس شوې نه و، مګر دغه اووم فصل دی او پنځوسمې ماده لاندې دی په افغانستان حمله وکړه. دا اوس چې نن کوم یو حمله هوایی په افغانستان کېږي، دغه امریکا ځان ته دغه وایي چې دغه جال سعودي اووم قرارداد چې په 2001 کې پاس شوی و دا اوس هم ماده لپاره هغه قرارداد دی. زما وجود خطر لاندې دی، د القاعده نه او د داعش نه تحديد احساسوم، فلهذا چزمه دخمن کوم ځکی ز پاغي باندې به حمله کوم. ګورې موږ تاسو یات لرو چې کوم وخت امریکایان په افغانستان کې وو د مشرف په وخت کې په پاکستان باندې د شپږسوونه زیات هوایی حمله شوې دي او درون بتله البته به حمله کوله او دی به راکول او امریکا به دا ویل چې دا چې چیرته تر هغه وګورم د زم کده پاکستان یو کده هر مملکت دی
ځکه چې د دهشتګرو د زبلو د پر افغانستان ته ورغلی او کنه د تروریزم د زبلو د پر افغانستان ته ورغلی. بله د خوځې و
د تروریزم د زبلو لپاره ورغه پغه کې ناکام شو د خپل اونکل بشیر اولل د چې کله تلو یو القاعده یو واز القاعده په افغانستان کې کله چې دی وته وصلت دریش نور دلی د خپل وسوي چې ته موجود دي. فلاز امریکا چې تل تلو په دې شلو کالو کې دریش په چین نور راولل او ته خوش کړل او وسی درځي حمله کوي د ځان د حق ورکی چې کنال ته ترهګری زاله ده. یعنی د ټکی د پاکستان په دې ذکر کې چې اوس خلک وایي چې د افغانستان په حریم حمله کوي، نو دا خو دغه د پاکستان یو مستقل مملکت او ګوري د مشرف د اخیر جمهور او د بوش او د امریکای دغه او پیسې د حمله وا او همکار تروریزم په جنګ کې مګرم د شپږسوونه زیات د ټرون حمله په پاکستان شوې دي او د مرکزونو مراکز ورته وهلي دي. دا امریکا ځان ته دا حق ورکوي چې د دغه د یو پنځوسمې ماده لاندې چې ماته خطر دي ځان،
یعنی اوس د طالبانو دغه خبره کوي فرض کوم غو شکایت بولو کنه یا ویل دي چې دغه حال ده دا په زید کې به ځای دی دا د طالبانو دغه شکایت چې دغه سي
دا کاملا کوځي دي او دا د دې د منهج یو مملکت دی حق دی چې دا شکایت وکړي او د ایس مملکت حق نه لري په بل مملکت په بهانه دي چې زما امریکا زمونږ نشکړ دي زره ما نه لري دا څنګه دا وایي چې زما ته د القاعده نه کته ته القاعده نه خطر او ته دلته د شل کالوي تول دا ونه وهله تول دا ونه زپله تول دې منځونه شوړل چې دا و دومره قوي شوی ده چې دا بیا امریکا ته نیویارک ته خطر دی په لاده یو بهانه ده. رازم دې ټیکی ته چې فرضاً تاسو ویل چې نور کوم مملکې امریکا خو دې راسن د خپل د قدرت او د ځواک نه کار اخلي ټول قوانين بین المللي خپل اند کې یو کار کوي. آیا زمونږ د نور گاونډیان دغه زبرځواکي او دغه زور لري چې دا کار کوي؟ دې د زور نه لري مګم دې د امریکای د اماغه بهانې نه چنيول ده د امریکای ته وي چې خاطر ته دې ترګری په مقابل کې ته ورځي ځکه تاسو خطر دي خو ماتم خطر دي چې ټیپی ماته راځي زم د حق لرم چې زه لاشم خپل دفاع لپاره. ایران وی چې جشل عدل په افغانستان کې د امریکا ته تخپل وی چې جشل عدل شته دي چې ته شته دي خو زه حق لرم چې فرزند لاشم. نو د ایران تیاریم د هرات او د زابل او د نیمروز په مناطق باندې راځي او د پاکستان د
یعنی فاطمی صاحب محترم، یعنی دا اول ځل دی چې طالبانو یو چارواکي د گاونډیانو مسله یاد کړی دا بیا د پاکستان په حق لا دي مداخله په حق لا خو خبرونه راغلي دي، مګر دا حسین معنا د ایران تیارې درون هم راځي افغانستان ته د پاکستان هم راځي او د امریکای هم ورځي الته پروازونه کوي دا خو واضح شو. بله
دوه ټکي ډیر مهم دي دلته چې موږ تاسو باید ورته متوجي اوسو. هغه یو دا دی چې ګوري د ایران او د پاکستان خو حمله کوي، دا اول ځل دی چې د دې په مقابل کې په اجنډا د پروګرام د خبرو کې دا شامل شوی دی.
کومه اجنډا؟ یعنی دا د دوه اجنډا
د دوی اجنډا کې دا اول ځل لپاره داخل شوی دی. په خو دا په اجنډا کې نو دی، په دې بحث نه کو. دا ځینی رسمن چې دا لیدنه کیږي دی کې دا ته کې دی دا شامل کړي دي.
دا خو به طالبانو را شامل کړي.
بله
طالبانو شامل کړي.
بله چې د امیر خان متفقی په اجنډا کې څلور ټکي دي: د تحریمونو ختمول دي، د تور لیست نه ایستل دي، د افغانستان د فند چې دی په ریزرو بانک د امریکا کې هغه 9 میلیارد د هغه خوشی کول دي، او څلورمه د حریم د هوایی نقض کول دا باید بند کړل شي. مګر دلته یو بل ټکی چې ډیر مهم دی، هغه دا دی چې امریکا خو حمله کوي، مګم دغه حمله ته چې اوس اشاره کیږي لپاره دی چې دا د پاکستان د خاورې نه په افغانستان باندې کیږي، او پاکستان دا شی نه مني. در حالی چې پاکستان رسمن امریکای ته دریم شمسی جکاب آباد او د بدبیر میدان هوایی دا دریم میدان هوایی ورکړی دی، او د افغانستان ته نږدې دی، او یو میدان هوایی ایران دغه امریکای پس د دغه نه د امریکای د وټل نه د افغانستان نه په ډیر چټک چا سره په پنجګورو منطقه د بلوچستان کې جوړ کړی دی چې دا په سرحد د تفتان د ایران او د قندهار چمن ته ډیر نږدې دی. او که چېرته هغه منطقې ته تاسو متوجه شئ، منطقه کې اوسیدونکي خلک نشته، باشنده نشته، بحر نشته، اوبه نشته چې خلک نو دې پټۍ چې جوړه شي هوایی دا سړی ته حیران زندگی ده. دا امریکایانو د دې معلومی کې د خاص ایران او د افغانستان لپاره جوړ کړی ډرون به دي. دا ډرون چې د پاکستان الوزي او افغانستان ته راځي، او پاکستان ته دې منکر دی، په دې منکر دی ځکه هغه وایي دا زما د دغې حریم نه الوزي، در حال دا د پاکستان د حریم دغه چې عباس استنګدي اول لپاره دا خبره دومره هایلایت کړې ده. هغه دا خبره وزي په مجلس کې مشه د امریکا ته دا وایي ګوره ته خو زبرځواکی کې ته خورازي دا ته چې راځي خورازه د پاکستان او د ایران څخه دا حق ولې ورکړی دی؟ ایران او پاکستان ته دا حق ورکو، او که چې طالبان د ځان نه دفاع وکړي کنه دا هیو تر وې دا طالبان ته دی یریږي چې د دې د وهلو سره کې د امریکا او نور نه نه بهانه ونیسي چې دا د افغانانو د پاکستان ته راي د امریکای ته راي د ایران.
نو په دغه وخت کې فاطمه صاحب محترم طالبانو ته سره ول یو دریس پکار ده دغه سیاو حالت کې چې د ایران نام کې د درون الوتکې راځي، او د پاکستان نام خو امریکا خو په دې خبره ده، او امریکا خپل د دې خپل تیاریم د پاکستان نه ورزي. طالبان خو به هم وځي خبره ده چې په دې ټولو شرایطو خبر وي او پوهیږي. د مینس کې باندې کدا یادم کې په دې دوه کې د دې حل بسې
ګوري، یو با اقلانی خبره وکړي، یو با افغانی خبره وکړي.
اقلانی صحیح ده، افغانی قانوني خبره. ښه،
اقلانی خبره دا ده چې باید خبره وشي بین المللي پلیټ فارم باندې، دا باید اوچته کړل شي چې زما خپل ازادي د امریکای نه وخت نه زما فزاد غزه وزم د فشار لاندې ده، که دنیا کوم انتقاد لري، که د تراګری ما سره د کینې خبرې دي چې لار د حل جوړ ته پیدا کی، د تراګری په مقابل کې جنگ د ما سره لاس پاکي، او زما بار بار دا ویلي چې یو کانفرنس دی په کابل کې یا فرضاً په دوحه کې راوغوښتل شي، او نړۍ ته دا باید ویل شي چې ته د تراګری جنگ والی د جنگ ما چې دا جنگ وشي د تراګری تر ځکه طالبان خپل دغه جنگ امریکا وي، دا طالبان غواړي، طالبان مخالف دي، جنگ نه دي، دی وی داعش دی، طالبان وی راځي چې وهوی دی، وی القاعده ده، طالبان او القاعده بالکل مهار کړی دا، او کوم اته چې دی وسوي چې پرون راپور چې راغی چې 300 کسان دي چې په ما فامیلون سره ټول دوزر داخه کسان دي، دا مخکې د امریکایان د راتګ نمدلته وو، او په دی باندې په دوه کې طالبانو بحث کړی د امریکایان سره وادي، او تویل دا ملمانه دي، دا به نه نظامی خطرې امریکای ته نه بچي سي خطرې، او دې ته مونږ هیڅ نه پالت اجازه نه ورکو، دا افغاني ملمانه دي، دغه ځدی لکه مونږ چې افغانان تاسو سره راځي او پاسپورت ورکړي، مونږ هم دې ته پاسپورت کړي، دلته به د دې ام طالبانو کې د خطر واقع شو، بیا موږ مجرم یو. پی ټی پی چې دا دی وی چې دا زمنګ په خوره کې نه ده، بلکې دا خپل د پاکستان په دننه د ملکند او سواتو دیرو بنیرو په دغه ساحه کې دي. د دې لپاره د طالبانو موقف هم قوي دی، هم خره طالبان صرف یو شي چې کم راځي د دې کانفرنس کې بین المللي ته تن نه ورکي، چې دغه ته تن ورکي، واغې ته وي چې تاسو راشي چې کم د تاسو خیل کړو سانه مو چې القداعش د افغانستان په بعضو ساحو کې فرزند منځنۍ اسیا تل لیټاړي څنګه نزدې په سرحد کې نو روسان خپل اکشنه دغه ساتلایت ایمیجز چې دي تصویرونه ابید راولان چې امریکا به وی چې امریکا چې وی چې داعش د القاعده د کوم ځای کې دراشه وخه طالبان ته دغه شی مونږ بار بار وایو چې طالبان دا عقلانی داده راځم افغان
طالبان ولې او بخې فاطمه صاحب محترم ساتم ګورم د سلان طالبان ولې دا نه مني ولې اجازه نه ورکي هم دغه ساس
نه پیګم چې دغه خپل دغه پیشنهاد د یاره دی او 50 د لینه وضعیت او مختلفو پروګرامونو کې تاسو په تاسو په پروګرام کې د سپینه خبرو کې دغه د ما سوزلی د پیشنهاد ورکړی دی په نو پروګرامونو کې ورکړی دی چې د دې وزنې لاره دغه د چې تاسو باید یو کانفرنس راوګړو دنیا ته سپین دغه مخ کې کې دی او توی چې ته در ترګری جنگ د زم ترګری جنگ واړم راځم ما ته وخه کوم چې کې دی زز کار زما ټیکنیکل همکاري او فایننس استاسو روسي دې اقتصادي کومک وکړي امریکا دې وکړي زه وهم ځکه چې د اقتصادي نهاد نه طالبان ضعیف دي د توانې د اقتصادي ځکه چې امریکا راغله د همدې جنگ په مقابل کې 2000 میلیون ډالر ولاګو
طالبان وسم ویل دي چې مونږ په دغه برخه کې دومره توان نه لرو دا خبره خوې کړې ده چې مونږ د درون له توکي مخه ونیسو ویل دي دا په سیاسي لحاظ هم وي په نظامي لحاظ هم وي په مالی لحاظ هم
لري حل ته افغاني لري حل زما په نظر دا ده طالبان خواسیم فرسمیت نه دی پیجن شي بدنام خواسیم بدنام دي او حکومت کې هم دومره چی نشته د جذبه او خاص حکومت چې ته وکړه ده دي زما په نظر څنګه چې دی وی چې موږ امریکایان ووهل او داغه قوت او داغه سرهوال زما په نظر دې کول شي د چنایانو نه روسان نه داسې میزایل د شانتر لاسه کی چې هر درون راشي کله هر چایي دا د چین طالبانو په خوان ویلو چې دا درون مونږ د پاکستان خو نه راځي مونږ د پاکستان دښمن ګنو او که د ایران خو نه راځي ایران دښمن ګنو که دا د هر چي مونږ نه ګورځدای چاده زما په نظر کوم کې درون هم راځي د پاکستان خو نه راځي نو د دې پاکستان د فضا د حدود د تخچی کې د دې نه وي چې مونږ د امریکا درون و مونږ د پاکستان د فضا نه زموږ د خاورې تخچی و شله مونږ هغه و زما په نظر د ناس کې اول ناس د ون ناس د وین ناس کې دی به د دنیا ته دا وای چې دا شی کله شي کبان نشو موږ اخري وارننګ دا دي چې وو یا پس دا غینه ترتیب دی ته ونی چې زما په نظر یو دوه دانه دی وای بیا نو دا نه راځي
یو سوال بل چې تاسو دا نظریه ورکوي کنه دا خو تاسو نه وای چې طالبان د سيو کې خو ته فکر کوي چې دا به د حل لاره وي مګر
افغاني لاره حل یعنی اخلاني لاره حل نه ده اخلاني موشنل افغانان خو موشنل دي
کنه خو نو د ایموشنل او احساساتي حل او فصل نظریه هم نو ورکوي نو عقوبات به سي کتا سي دا وای دلته وسو شي په دې منطقه کې چې د ایران رونو وهي د ایران رونو وهي طالبان د پاکستان وهي د امریکا وهي بیا خپل څنګه په افغانستان کې کېناسي شي
زما هم تاسو نه مم دا جواب درکو دوه حالت راځي یا خدای دې چې سر کې میچویل چې طالبان د دین یریږي کښ علامه لوخي چې موږ سره نړي د دین څخه کښ علامه لو نه خو په موږ حمله و نشي
او وای کی
زما په نظر د دې شرط کې زګور اس مملکت د نغولي طالبان تر پنجه واچي
خو طالبان باید نو غوړي نو طالبان هم باید دغه حالت نو غوړي کنه صحیح
نه غوړي مې کوم حالتونه چې من سره دي یا خدای دې چې دې شفت د دین یریږي چې د کښ علامه لخ کار نه شي دویم حالت دا دی چې 50-50% دا دی چې کېدی شي چې دنیا چې نو غالي طالبانو سره پنجه واچي کېدی شي چې نور هوایي حمله ونه کوي داخله هاشم لیونی دي نه په ځان دي نه په بل بس راځه ځان تي نه بچو ساته یعنی دغه دوه حالت شته دي دوه حالت هم دی چې یا خدای دې چې هغه عقلاني دغه د لاس
ور سیاسي لار شته ده حل د هل سیاسي لار ترې شي
سیاسی لار خو مخه می تاسو وې لیکنه سیاسی لار هم ده چې د دې ملګر ملتونو ته باید خپل دغه وکی او هغه کول شي د روسي د چین د ترکیه د پاکستان د دغه مملک هغه پاکستان په خپل چې نه املاکې نو پاکستان د لار نکې خو د چنایانو د روسانو د دې سره خو د دې بل شي نه دی نه یریږي چې کله ته د مملکت نه د همکاري تقاضا کوي هغه تاسو همکاري چې کوي تانه وسینه غوښتنې کوي دې چون لپاره هغه غوښتنې د هغه مملکو نش پر کول دان څومره تقاضام نکي
یعنی
ډیپلوماسي همدا چې تبا یو څو ورکې سبا اخلي دې تا پروګرامونه مخ کې دي دین چې نو ورکې دنیا ته څه
مگر بل خبر دام دا فاطمی صاحب محترم نو طالبان خو په دې باندې پویږي چې د چین روسي او امریکا ترمنځ دغه رقابتونه چې موجود دي حساسیتونه چې موجود دي پاغي خو طالبان ډیر خپويږي څنګه کې دې شي چې د دې لارې نه کار واخلي
نه حساسیتونه خو موجود دي خدام د حساسیتونه کې به سیاست کې او خپل ټول دنیا یو د بل مقابل کې حساسیتونه لري همدغه ګوري دي د روسي او د امریکای جنگ دي قطبونه معلوم دي ایران هم ورته معلوم دي چې حساسیتونه شته دي موږ خپل طرف معلوم کړی دي په روسي تر څنګ ولر دي ګون ورته کومک کوي هڅه کوي ګوري په مشکل وخت کې اما یو سیاست به ته اتخاذ کوي اخلي به چاغي په پاساس به ته مخ کې زی د ځخونه نه چې دیګر نه په فایې او نه به دی خوځي نه به خوځي دا د رقم خو سیاست
نه اوس خبره ده غدا صحیح تاسو لريخه خبره اوس خبره ده چې طالبانو ته سپه کړی روسي خواني ول کډ امریکای خواني ول په دغه سیو حالت کې
زما په نظر دا خو دی ایست خواني ول نه دی اما به طرفه پالیسی دغه ده که صرف خپل غونډین نه دا خوښ کې جزء ملګرو ملتونو کې پرسمیت نه زه شورای امنیت څخه ما باندې کې چې هغه کولی شي د روسیې ځان ته خپل په ګټه عام استفاده وکړي لکه مشورې امنیت ته چې دي امریکا راځي غټه خبر کې دا ته چې تم ګوره د افغانستان فضائي حدود د تخدي کې د قانون ملل متحد نه خلاف ورزي کوي دا غینه د دې چې هغه خپل چيتي پوینټ اخلي مګر زمين کې هغه کل دغه پوینټ چې سره د چيتي پوینټ اخلي دلته د طالبان نه بزین تقاضا یعنی کې طالبان د هغه تقاضا ګان نه یریږي نه د چین نه پېژنه اوس ګوري هم دغه چې دنیا دوی ته وي دغه کارونه وکړي دیا کارونه نه کوي ولی نه کوي که زه دا وکم ما نه نورې تقاضاګانې کیږي زه به نور له ما یو پروګرام دا ویلې که ته مریض یې او تا یو دوا ته ته ډاکټر درکې ته پېږه دغه دوا چې زه خورم یو حالت زما ښه کوي خو بل حالت ته زما نه ضرر رسي دی چې ولا دا ما ته نور نقطې ته دوا او نخري تاسو خو نه کی ته به دوا خورې چې بل مرض پیدا شو هغه ته به دغه دوا خورې طالبان دې یری چې ما نه نور تقاضاونه شي دا تقاضاګانې نه مني دا درست طریقه نه ده کم دا اوس دې اوس دوه ته روان دي اماغه چانسته اماغه امیر خان متقید اماغه پنځه ټکی دي اماغه خبرې دي
درست
ظاهره باندې هیڅ شی نه وي نشته ده
صرف د درون مثلا نه وي دا صرف د درون مثلا نه وي دا هغه هم په دینور مسلو پورې تړلې ده کله نور مسلې نه مني درون ګرځي سپ هوا کې نو دا خو دا خو
وځي دا درون نه وي نه دا دې دوخانه درون بندش نه وي د پاجندا کې دا وی دوخانه د هیدربار خبره نه وي دا چاغي د سنگسر خبره هم غوړي پاجندا کې شامل کی او په دې باندې بحث وشي نو سنگسر خبره مې څنګه کړې ده او ما په فلم نن په یو پروګرام کې درلودم ویل چې سنگسر درته یو شرعي مسله ده اما پیغمبر د خدای په زمانه کې هغې کوشش کړې سنگسر ونی شي او بل دا دي چې شرایط دون سخت دي چې تر څلور کاسه باید شیدان شي زنه طالبان د سلور کسه په هر دفعه نفر څنګه کار کوي د سلور کسه چې څوک د شهادت ورکړي هغه باید ثاني ته وخه د سلور کسه شهادت ورکړي دا فرق خو د بیا دبی دي مافي د کیږي تخصیص شرعي مثال نه کی هر دفعه سلور نفر هلته ولاړي او دا شی ګوري حتی حیوانات چې سره وځي کې ځرا نږدې کیږي هلته سلور کسه شاید ډیر مشکل دي چې راولي د انسان خو ډیر احتیاط کار شي دي ولو که څومره ګناګار امي او خطا کار امي ځنه پیګم طالبان دا څلور شهیدان هر دفعه د کوم دینه کوي دا شهیدان اسمه لومیږي نه په لحاظ د سنگسر چې دی دا ډېر سخت او کلک شرایط
فکر کې دا به شامل شي په دې اجنډا کې لکه دربار شي ویلي یا نه
دربار چې دا دغه کړی دا په دې نه پیګم شامل شي خو چون دې د غوښتنه رسمي غوښتنه ده چون دې د هیومن رائټس وومن د هیومن رائټس کمیشن د وومن وینګ دغه دا
رسیاله
ده نو خبره خو عادي نه ده څه کنه د اتمن التا امیری ده چې ته تومس په اجنډا کې شامل نه کی دي سیاسي نقطې نظر نه چون دا مذهبي مسله ده دین رائ د حقوقي نقطې نظر نه کولی شي دا شامل
یا ده کې مطرح کې
امریکا
ولې شي مګر څومره شیدونه کی اوس مسله دا چې زه ساته ګورم وخت په مخ په خلاصې دوه یو سلور دقیقې رو نو د ټول حالت ته چې وګوري سبا خو غونډه شروع کیږي سبا نه بل دوه ورځې ده سبا شروع کیږي په دوشنبه خلاصېږي دوی خو به اتمنه تل دا بسونه نه دوسته یو پریکړه خو به کوي چې د غونډې نتیجه څه شوه یو خواته افغانستان کې دغه حال د پاکستان شکایت چې ټي ټي پی سره د افغانستان د طالبانو وسلوال لاس لري بریدونه کوي، د طالبانو خبره چې د پاکستان ډرون راځي زموږ هوایي قلم راوتنه نوزي، امریکا ډرونونه دلته نوزي، بل خواته الته د دوی دغه میټینګ د قزاقستان غونډه وګوري، دغه د استانی غونډه مخکې دغه نه چې څه فیصله شي، یا دا ټول غونډه څه فکر کوي د دې غونډې نتیجه به سي، یعنی طالبان به یو څه نرمخ توخې ځنو مسایلو کې یا نه؟
نه زه فکر نه کوم چې اېز ما مخې تاسو یو ټکی ویلې. اخوانه ماغه تمست دې غنه ماغه د هغه نه ماغه د مکاتبو مسله، حقوق بشر مسله، د هم شمول ټول شمول حکومت
نو څه دې کینی داخله
نو دا نو فلی هدا اجندا او کسان ټول زړه په زړه دي. یو ټکی چې پکې هغه موږ تاسو په واضح توګه نه ښکاری، په ظاهر به دا کې نه سوشي په خوا غونډه به ناکامه شي، اما دا استخباراتي هغه کوم ارتباطات چې د ډیپلوماسۍ د پردې لاندې هلته موجود دي، کېدی شي په هغې کې ډېر پیشرفتونه وشي چې کوم یو خبرې دې پټې لري چې هغه په ظاهره ډیپلوماسۍ کې نه کېږي، یا کوم پټې غوښتنې چې د دوی خپل په منځونو کې په دوحه کې درلودلې او په هغې باندې بار کې فکر کوم په هغې کې به کافي
پیشرفتونه سره وکی. ها نو دا به زدای پیشرفت وشو ګټه به وکی افغانستان ته، دا مسله به حل شي د دسمبر پورې چې د امنیت شورا کې مطرح کیږي. بله
اپوت مسایل چې په دوحه کې دی په ترمن زو په هغه کې پیشرفت دی سره وکی او یو نتیجه ته ورسیږي، خود به خود تاثیر په سیاست او په دا مسایلو د افغانستان لري. که چېرته په هغه کې پیشرفتونه شي په ظاهر د ټولو کې خو ناکامي ناکامي ده، په لحاظ د شل ناس یو غونډه شوی یو غونډه پیده پاسابل.
ښه، یعنی ځینې څه نظر ورګی چې دا اسې د خلکو مصرفول دي، عام ذهنیت مصرفول او معلومول دي دا غونډه
همدغه افرم هم دا معنا ورکړي چې وخت زیاده هیڅ کوم نتیجه نه ورکړي او متحقی صاحب هر دفعه دی او دقو او مرفله وهي او راديو چې ګور هر زفای د بل تیر نه لګ در وزن جاتي، نو هیڅ فرق نه لري. راغلی افغانستان ملت هم مظلوم دی، حالت هم هغه دی، مکاتب هم هسې بند دي، قانون نشته دی، په حساب لویه جرګه نه راغواړي، حکومت دا د دریم کال ته خپګ دي، په نګران حالت کې دی، په تاریخ دی، د حقوقي دی انسان کې دومره اوږد نګران حکومت تروسه نه دی تیر شوی، ځکه چې دا که هیڅ حقوقي بڼه نه وي د نګران حکومت دا غوري د پاکستان کې اوس چې د سپتمبر د میاشتې یو نګران حکومت راځي، هغه ته اوس نه قوانين جوړ کړ چې هغه ته نه لري باید لږ لږ اجازه ورته ورکړي چې کم کم حدود کې نوې قانوني ورته جوړ کړل لپاره چې د حقوقي نقطې نظر نه دغه صلاحیتونه محدود دي. زمونږ دوه کاله شو نه صلاحیت معلوم نه حقوق معلوم نه قانون معلوم نه کوم تصمیم نیسي، مناسبان دي دورس بل یو تبدیلیږي بل را تبدیلیږي، کوم فرق نه راځي. دغه ناس هم ماته چې چېرته دي کې هیئت بدل شوی وي، اجنډا کې نوي مسایل راغلي وي، د امریکان هم په هیئت کې دوه کسان نوي وي، بیا به موږ دا جدي نیولی وي چې اسمن څه خبره
دا یو تغییر راځي. فاطمه محترم ډیر لږ وخت پاتې دی که پاجندا کې نوې مسائل راغلي وي، ماته سوال پیدا شو ستا په نظر نوې مسائل به څه شي وي؟
نوی مسائل که فرضاً مېس کې د طالبانو وی د غړو چې مونږ راځو د خپل پروګرام کې مونږ سره دا غشته چې مونږ اعلان کوو چې فرضاً مکاتب او پانتونونه به خوشي کیږي او قانون اساسي دا کوو، نوې خبره دا ته امریکایانو ورته ویلي وي چې کته دا کار کوي زه فرضاً کنسلګری در څخه خلاصوم یا په دکاته یو اجازه، دا نوې خبرې دي د فتن دنیا وي چې هغه یو تغییر راغی. او تاسو ګورو امریکایانو خبره دا کړې ده زه به د ودان پوچیل خبره تاسو په اخر کې ریفرنس کوم
چې ښه
بل هغه ویلي چې منګه ما بشار واضح گفتم میتونم زم په واضح توګه منګه دا ویلی چې کچته زمونږ نه فایي او زمونږ ګټي موږ په طالبان سره په مناسب وخت کې تعامل وکړو،
یعنی خپل
ګټي په اساس موږ په مناسب وخت تعامل کوو، اوس تعامل وخت نه دی. کچته هغه
یو تغییر
راغلی موږ فکر کړو چې تعامل تر روان دی، اوس هیڅ کوم تعامل نشته دی، زړه په زړه د هغه په بولاله ده.
زه په مخ هم ډیر تشکر مننه او وګورو چې د دوه ورځو کې په دې خبرو کې سفر مختګونه کیږي یا نه کیږي، مسایل حل کیږي یا نه حل کیږي، کمرانه ایشته یا نه. بله په مخم خه فاطمه صاحب محترم کوروده درنو ریدونکو د خبرونه هم دلته پای ته ورسیده، خو ستاسو غږ پروګرام د عمل لري، راځي خپل حال بیان کړئ. مننه چې خبرونه اوریدل.